احمد شیبریان پر خبرونه کې مو هر کله تر هر څمخ کې خبرونه د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وای د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع په افغانستان وي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیې ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تیرونه د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شرې ناروغۍ پیښې بې ساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12,000 ماشومان په شرې اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شرې ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا د وزارت د جمعې پر زوبیل چې د طالبانو یو پخوانی قومندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبریال او دوه افغانانو د یرغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. نه تلویشت کلن حاجی نجیب الله په 2008 کال کې د خبریال ډیوید روډ د تښتولو په تور تورن شوی و. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله 2 کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د اتیا اتیا کلونو په عمر د دوشنبې په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنم مرسته وکړي. د سوریې د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسیدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د 1960 کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړۍ لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې بندې شوې چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې تاجکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگر
مومن احمدی د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال څرګندونه هم په دې ارتباط در سره شریکو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر هیله ښکاره کړې ده چې د اوکراین جګړه به پای ته ورسیږي. له خوسته مو له دې خبرو چې د دې شهر د پاکۍ لپاره پوسلګونو کثافتدانی جوړ شي
چې کومه چټلی وي دا به د کثافتدانی ته واچي ترڅو د دوی مخم صفاشي د خاصه په یم وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاجکستان کې شمیر مشت افغان کډوال وای په دې ورستیو کې لدغه هواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. دوی لاسه دې راډو سره په خبرو کې ویلي یو شمیر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا UNHCR سره ثبتو هغه هم لدغه هواده ایستل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمیر تاجکي رسنیو لدې ډلې دریا په خپل تازه راپور کې لدغه هواده ل 40 زیات افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR سره ثبت هم و، له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان له حکومته غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې به خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت کرده بودند هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میرفتن چه حتی به UNHCR که ثبت هم و استل شویده از موکی و ملگره چه دلتای تکسی چه لولا اغا بجر هم و استل شو روز ورز خیلی زهوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلتا هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید مکبیر تا افغانستان تا و نلیک دوی دیر اندیخ منیو
باید از تاجکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی امده پرون او ورنه یه ورز مخی هم افغانان لوحدت سیمیونی ول او لپولوی واره ول ترو صدا مسلا نده حل شوی او چوگی پختانه هم نکوی چه دی کدوال و برخلیق بست شیشی نپوهی زمو
با ورد وقت که یوشمی تاجیکی رسانیو لده دلی دریا هم تازه لده هیواد ده لسکون افغان کدوالو پزور دیستلو خبر ور کرده دی. دی رسانی پخپلی و راپور که چه دی اپریل پا څلور ویشتمه خپور شوی ویلی لڅلوی زیات افغان کډوال د اپریل په ویشتمه د تاجکستان د وحدت ښار څخه د شیرخان بندر لارې افغانستان ته ایستل شوی دی. په دې راپور کې د افغان کډوال له قوله چې پیژندنې نه ده شوی راغلی چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په UNHCR کې هم ثبت و امنیه قومندانې ته ورغوښتي و، بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هیواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې، د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي و، یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي و. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تیره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR ویلي و چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستان غوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تاجکستان په وروستیو کې تر څلوېښتو ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو دا لړۍ یې چټکه کړې ده. دا موضوع مې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي سره شریکه کړه چې دا د تاجکستان د حکومت په دریځ کې د بدلون نقشه ده که نه ده.
سیاست حکومت تاجکستان از ابتدا در قبال مهاجران افغانستانی
دیوی د تاجکستان د حکومت سیاست د افغانستان د کډوالو په برخه کې لپایل سختو مجد طالبانو تر واکمنی مخکې لا د شاهدان وو. اکثر هغه کسان چې تاجکستان ته پناه وړي ده هغه درې هیوادونو ته تک ته انتظار دي، ځکه چې تاجکستان دوی ته ډېر لږ امتیازات ورکوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې هم د دې کډوالو سم لاسنیوی نه کوي. چارواکو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره له افغان کډوالو سره سخت چلند کوي چې دوی هغه اصول نه مراعتوي چې ورته ټاکلي دي، ځکه چې اکثر دغه کډوال د تاجکستان له لویو ښارونو بهر ژوند کوي. مثلا پلازمینې ته نږدې یو ښار وحدت نومیږي. دا ښار له دوشنبې نږدې څلوېښت کیلومتره لرې دی. هلته شاوخوا پنځه زره افغان کډوال اوسېږي. له دوی چارواکي غواړي چې له دې ښاره به نه اوسي. په اسنادو کې هم ورته لیکلي دي چې د اوسېدو ځای وحدت ښار دی، خو دوی له هغه ځایه راځي په پایتخت کې ژوند کوي. تاجکستان له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري. پورستوی کې روسیې د طالبانو ډله د ترګرو لیست څخه ویستله او ویلې دي چې طالبان کولی شي چې په مسکو کې خپل سفیر ولري. آیا تاجکستان د روسیې پر پله پلشتي او له طالبانو سره اړیکې شکړې دي چې کډوال باسي؟ بیا هم له مومن احمدي څخه اورو.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگریش درخواست
دیوید امام علی رحمان د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر نرم شوې دي. د کوهستان بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان کنسولګری طالبانو ته سپارلې ده. که څه هم د جمهوریت نظام د وخت سفارت په دوشنبه کې فعال دی، خو د چارو له کومو کتونکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی د دې اړیکو او د کډوالو د ایستلو ترمنځ رابطه نه ویني، ځکه چې هغه وخت چې د امام علي رحمان د حکومت روابط د طالبانو له رژیم سره ډېر زیات خراب و دغه چلند همداسې و او تر دې هم سخت و. زموږ په یاد دي کله چې طالبانو د افغانستان شمال ونیو او د افغانستان د پوځ وسلو تاجکستان ته ورخلل هغه ته یوازې یو اونۍ وخت ورکړ، که څه هم هغه ته د مرګ خطر و خو د هغه وسلې واخیستې او بیرته افغانستان ته واستول. دا سترو د تاجک څنګه له خبريال مؤمن احمدي څخه مننه کوم.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا سجر ټوپې خبرونه کې وړاندې نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. خوست به خوست ورشو. په خوست کې د شاروالۍ لخوا د شار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د شار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د 1490 کثافت دانیو ته ځای پر ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست شاروالۍ مسولین او کاریګر له شاریانو غواړي چې د شار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای د کثافات نه غورځوي. بلور ته خوست شاریان دا ګام ستایي خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت شوي تر څو د شار د ناپاکۍ او بدبویي سبب نشي. نجیب الله خیل خوست راپور لري.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانیو کثافت دانۍ سربیره د 1490 د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېری سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېره شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کثافت دانۍ ته واچوي تر څو د دوی مخ هم صفا شي د خاص صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامدار لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانۍ نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لېږدولو کې ځنډ دی. یو بل تنځایي اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کړي.
د ډکولو پر مخت د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېرې ښاریان، دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخصو ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نه شي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
خپل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختۍ ته په غوړې په موږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختۍ ته کو په جلینې ورچوي.
د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کثافت دانۍ ته مسخه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
ښار څه ده یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار څه ده هغه د ټولو ښاریانو ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپلو کوم جن ورته مخصص وي دي یا د کسبانی تانی په کوم کې مخکې دي التکی واچي.
یاد دیوی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګری د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتونکي د ښار د پاک ساتلو حل لاره همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د جون ډیر شمنېټه په پاکستان کې د راجستر شوی افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ ورسته چې په خپل خوشه تر دې نیټې پورې افغانستان ته ستنه شي. تلال چودری زیاته کړه چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې د پاکستان جیو تلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي چې تر اوسه یې څه باندې 8500 کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. پاکستان پریکړه کړې ده چې روان میلادي کال شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د نړۍ یو مهمه موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل چې د ډېرې لوړې کچې خبرو اترو لپاره دې سره وویني. ډونالډ ټرمپ وایي د یوې شي ورځې له خبرو اترو او غونډو وروسته په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې معاملې لپاره پر اکثرو مهمو ټکو موافقه شوې ده. د جمعې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 3 ساعته خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته روسیې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او د روسیې او متحده ایالاتونو دریځونه یوازې د اوکراین په برخه کې نه، په یو شمېر نورو نړیوالو مسایلو کې هم سره نشته کړل. ښاغلی ټرمپ په خپل خواله رسنې سوشل ټروت کې ایتالیا ته تر رسیدو لږ وروسته د چمی پورس ولیکل چې دواړه لوري اوس باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا مسله حل شي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا د ښاغلی ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې ایتالیا ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. په مسکو کې د پرونی غونډې په تړاو جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو لیکلی دی چې موافقه نشته شوې ده. مسکو او کیف باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا جګړه پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د وینې د بهېدو مخه باید ونیول شي. تر ټولو مهم ټکی یو توافق دی او په هره برخه کې چې اړتیا وي د دې ظالمانه او بې معنا جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به مرسته وکړي او مرستې ته د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي.
لا خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سباندې زر روغتیاي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1018 روغتیاي مرکزونه فعال وو چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د کمیدو وروسته داسې مهال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیاي خدمات کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیاي خدمات پیکه شوي او وایي له روغتیاي سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پورځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیاي سکتور ته میلوي او خپل د طالبانو حکومت د سکتور ته څومره بودیجه لري، اسدالله لودین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی. دا راپور د سابل د یو سیدونکو په شخ پیلې شي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د به برخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلاتو سیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیاي خدماتونه د پخوا پر تله ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادی رادیو ته ویل چې همدیش پورزو کې هغه نړیوال موسسه زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې ل مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیايي دلیلې غلې.
اوس موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لري پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه نه څه دوايي برسیدا هغه چې څنګه د ټرمپ د خبره کړ د خبرداري سره هغه درېدلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاش کې یا یوه نیمه میاش کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کې دی دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی سي ده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي بلکې د طالبانو له بیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کوله. نو موري وای د طالبانو له بیا وکمنۍ راهیسې د دغه موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینی لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته اکثر او پر سیمو کې کانا په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر در اختیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه دوایی ورسره وهل کې وهل سي او باو پیسې پاغي تمیا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي روغتیایي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطي خوارځواکۍ ومدارنګ 29 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګره په یو ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډالې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوي نه دي بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه
اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه یې د ډبلیو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تم بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړي او ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور لستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتور د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی مندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریخي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خېش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې ډیر زیات خلک لویدلې دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجهه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نو سره کیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي که وایستانه و نه کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړ نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسی ستا منګر هغه چې مریض وروړ مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدل ویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغی ته نس کړل بیا شکن د بایغی دی غربانی مثال دغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دغه نه پیسې ورول دی په حکومت نه سرک نه په دې کې خارق شې د دروسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شې د نه په شخصي کې شې نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د وخانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چې هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټرانو په شي خوري نه خوري دا ډاکټرانو به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټرانو د شخصي یا د دولم بر شي خرسي کنه خرسي یا د شي د خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یین در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همستا ودلته حکومت خواري نه دی څه چې حکومت خواري وکاش ته کېدلې.
السلام علیکم. زه په خپل تورخم سیدون کې خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لارې بند او خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تل کراچۍ چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر